دا ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ست خبرونه مو تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورت بشپړېدو په حال کې دی او ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته به واستول شي. ویل سوي دي چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سره لیک دا چې په بغداد کې نن په 2014 کې لشته لږه 14 تنه ووژل سول او په چیلي کې 8.3 ریشتره زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمهیز مسولین وایي دوی له اقو طالبانو سره تماسونه نیولي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله له دغې ډلې جلا سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولي چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دیني عالمانو باندې حملې وکړي او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمهیز مسولین وایي له غو طالب قمندانانو سره یې تماسونه نیولي چې د دغې ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا سوي دي. د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني. غره زغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د یو ملګری له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولې چې غوښتل یې پر دولتي کارکونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان لمخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکو ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دی خبر شوی. د بل خبر لمخې د کابل شهر د لمړۍ ناحیې مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسی بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالله کریمی په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پونشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړه هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکو پلاوی په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل شوی وو. ښاغلی کونړی ویل چې د غور سیمهیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نو ساتل شوی او په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لاندې د می وروسته زما همکار اسمت ساروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی. جنوبی امریکا لړزول او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل لومړنۍ زلزلې وروسته څو پر لفظ نور ټکانونه احساس شول او لشته لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او یو تن بېدره کړی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتاګیو کې ودانې لړزولي او خلک واټونو ته راوتل دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر و بالا چې د په وینا په کراچي او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کیږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځانوژونکو حملو لشت لژت څوارلسنه وژلې دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګری سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوې دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه 8 ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې 21 تنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چوکی وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځ ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منشوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبريالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلاو بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو وروسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. دغه وزارت ځینی چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د دې مسلې جزئیات به وروسته واوري. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپل تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبريال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه لوي غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ تاسو دوه ونیس پروګرامونه اوري چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معرف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویل دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوې دي او په دې اړه یو رپورت به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډیر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړي هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې واوري.
د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یا د سرچینې چې نه غوښتل غږ او نومې خپور سي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او د سنورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه د غشان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په پنځه څلوېښت ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامانی چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوې او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد ده. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
سمو د وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي تور لګولی و چې له د وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داس حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد د میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معرف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته، داسې فساد او تباهي دی او زما په نظر حکومت غواړي یو وخت سره اراده شته چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول بر ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه که تر وزارت معرفه پوره.
دا په داس حل که دا چه لدی ولانده دا پوهنه پوهانی وزیر فاروق وردگ لازادی راژیو سره په خبرو که ویلی و حاضر ده چه دا دا پوخ که دا طول و مصرف شوی پیسو حساب وار کرده. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د چړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ورو پیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یو خبر پاڼه خبره کړه او په دغه خبر پاڼه کې ویل چې دوی غواړي دا څرګند کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معرف له کارکونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول شوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلې پاتې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معرف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته رابرسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلې پاتې سوي دي. د امریکا د متحدو یا ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای ډی لخوا خبر شوی ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ د زکونکو شمیر له 9.7 میلیونه تل ورسوي، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو د او د امریکا د مصارف او د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمیرو کې مبالغه شوې ده او وایي چې یو اس ای ډی باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې ته وایي چې په دې اړه مرکه واورو. د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل ښوونکی یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره شریک کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوسته وي. موږ باید د نورو خلکو سره درته شریک کو. که تاسو د افغان بیسیم ټلیفون لرئ، په 1300 شمیره باندې پیغام راوسته وي او موږ درته خبرو. په یاد ولرئ، د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې به د افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینی داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېری مهمې دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجيبه زمان د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې له شاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان لخوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان لخوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسائل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړی شي دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د ټاپي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي او د دې ترڅنګ دوی به د پنځم اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولای شي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا دوی میاشتې وروسته پیل شي. دا کار به څه ډول پیلېږي او په کومه سیمه کې کار پیلېږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به اوربند بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی یو اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، په اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیلېږي، څنګه پیلېږي او په کومو مواردو کې پیلېږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګورې، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناست درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ شي او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبريالي نجيبه زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ د خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پوری په پرله پسې ډول اوریدلای سي. د ازادي رادیو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو دا شیبه پاکه صفحه پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدلای سي. د ازادي رادیو د پانی آدرس دی www.azadiradio.com. تاسو خبر یاست چې څور دې مخ کې د ازادي رادیو یو تکړه خبريال جانقه الکوزی په حق ورسید. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1318 دیش هجری مریض کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کوي. د افغان کډوالو سره ډیری مرستې کړې وې او له 1301 هجری مریض کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د څور دي مخکې د سرطان د ناروغي لکبله په حق ورسېدو دا چې تاسو دوستانو ډیر زیات پیغامونه راوستول او د شغلي مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوشنۍ څرګنده کړه. اې د ازادي رادیو ټول کارکونکو کې ستاسو ډیر خوشاله دي، ډیر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په ځنګړي غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې و، پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سرک د پنوم کړي ترڅو د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي رادیو خبريال محمد داوود تپان په دې اړه له پکتیا رپورت لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو د وپات شوی خبريال جانکا الکوزی پاتیه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او د ژورنالیزم په ډګر کې لوی ضایع وګڼله او خوشینی څرګندوله ترڅنګ د پاتیه مراسم تر سره کړل.
نزی د فاتحه مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست انداول دی پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي همکاري باندې نیول سوی دی.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جناقه الکوزی د غږ او فکر ته شبه د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حس کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکونکي پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل زوریدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپکړل.
د پکتیا پوهنتون د سالانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموعې د ټولې ادارې په استازولې د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو ژورنالیستان د پاتې مراسم کې د خوشنۍ څرګندول ترڅنګ د پکتیا له اطلاعات او فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جناقال کوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای دغه فرهنګ او ژورنالیستیکو کړي غوښتنه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپک ومنل او ژمنه وکړه چې ژر به د اتې عملی جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب جورنالیست او درون جورنالیست جناقه الکوزی په نوم باندې یو وخت په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې د تا تابع کړي دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جناقه الکوزی د پاتې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت جواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جناقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جانقه الکوزای د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و خو په لویه پکتیا کې ډیر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاته دي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکي اوس هم د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې د خواخوږۍ پیغامونه یې راستولې دي چې زه به یوازې نومونه واخلم. اوریدونکی محمدي له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان لا شکردری څخه، او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستولې دي. خواخوږی څرګنده کړل مننه کوو.
طبي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوري. آشنا رادیو له 2 بجو وروسته خبرونه کوي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 2 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کور کړی او د سپورت پروګرامونه لرو. او اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستنول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل سوي، نږدې 4900 تنه خلک بوجل سوي دي او 15000 نور ټپیان دي. له یمن څخه ګڼ شمېر خلک به کور سوي دي. د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران لڅ څومره راهیسی پاتېشت کیو. د یمن صدر اعظم عدن تل رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي. احمد شبر په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبي شهر عدن ته ستون شو او ژمنه وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په پټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅې وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې د عمله د بي ځای شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي اغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي، صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چاشنبه په ورځ چې بها عدن ته ستنیده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی لر رسیدو سره سم مسلوالو چې باور کې جلال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې وی کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښته. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودان شوې و. پر دې کلیسا د بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثی اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له یمن سره د 9 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته و او خلک یې بې وسله و، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، له ننګرهار لیکي. د ننګرهار د پوهنې په ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی. په دې ریاست کې د یو شوونکي بس په 10000 افغانۍ باندې پلورل کیږي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي، د نوم علي محمد دی، د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالۍ کې تر اوسه یو شونځي هم نستاو د 400 کلونو را پدې خوې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. یو بل اوریدونکو ل پکتیا څخه خپل پیغام کلی کېدل ته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچېسته، نه قلمونه ست د شوونکو د زده کوونکو لپاره، او نه هم میزونه او چوکۍ ست. شونځي خالی دي. اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي، په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی، باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي. عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار په بې پلوي سره باید سرته ورسوي. او محمد ابراهیم د هلمند څخه، د هلمند په معارف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسي کولای. زه عیني شاهد یم، ما په دیارلس سوه درې نوي کال کې د ناوې د یوې د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ سوم، او په هند کې بورسونه راغلل، او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معارف مدیر ته عرض وکړ، خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري، او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي، تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي، ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي. او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي، ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونو ته راسي. او اوس به عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 شوې جنوبی امریکا لړزولې. د زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیښ کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشې شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دوه ځان وژونکو حمله لشتلجه څوار لستنه ووشل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووشل شو، د اسلامي احیا لمنه شوی ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځی اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلند مخاوني بولشي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دی، په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې لا دی وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې لا دی وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلند بندیدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له اسدی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه نه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوی وو. د غور ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوی دی. د خور د کرنې او مالداری د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال امیری ازادي رادیو ته ویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د اصلاح شویو تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی. خو ښاغلی امیری وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالداری ریاست ته د قناعت وړ نه دي. امیری وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری خو له 2 کلونو را په دې خوا دغه ولایت د کرنې او مالداری وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظر لویدلی نو ځکه د غنمو حاصلات د قناعت وړ نه دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.30 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98.30 افغانۍ، یو یورو 2.40 افغانۍ، یو سعودي ریال 14.95 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 15.15 افغانۍ، زر ایرانی تومان 18.40 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې بیا 614 افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معرف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط تاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس د نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپل د پوهنې ریاست یو ودانې نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له جوړې ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یو مکتب کې هم چې په میاشت کې 3 واری نه ورځم، دلته نه معلمان سره بل شيسته، خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستان لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نسته او نجونه په دغه سیمه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استاذي بتول احمد وایي په سوریه کې په 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لا ګړندی شي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمیر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تاړ شوي دي. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدل دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یو ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدل دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي. او خوندی چاپیریال ته اړتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40 زره غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونز او لنجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبي هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست تازه دی رادیو ته ویل چې د نوی رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استادو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوب ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیه او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال
اغلی هدیوی یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنځ له یو کال رئیس لانجی پیدا شوې دي زه چې د ټیم کپتان هم يم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه وخت کې
اغلی رحمانی وی ستونزې مول لري خو ورسره له هغه چې انتخاباته نیټه وشوه موږ سرپرستین کړو کوم ستونزه نه و او موږ وختل چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوی رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطیه کیږي او په ناقانونه توګه انتخابات کیږي. د پټو دروازو تر شا لدې خبرې نه سرپرست نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازي هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نو خبر
نه
بودم. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یک شنبه پورې په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او د فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې استازي وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کیږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هغو اساسنامو څخه بهر نشي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. خغلی حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو اولمپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي.
اوس به هم را شو مرکې ته د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړي. هوتک په هند کې په دې ورستوي کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو ته د دې ټولو اوریدونکو ته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د دې او ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د یو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوبه ولا چې نه ټول مسابقې ما په لوبه چا خېدلې نو زمونږ ترمنځ یو کاپي شه او چې راکټ مې نه د سوېلې شم چې دا ولا ساوند ان د سنټر مې زه نو خوش وخت نه ما خپل شالته په دې سانو اول کې ما ته ورکړل دا کاپ مې نن ځان کړو.
اوس سم مصرفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ به ته خبر زه کابل ته راځم شم یو ډول خبر شم نو خوش وخت نه دم سره کې ما انټرنیټ لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې بل متواصل سازمان دا غوډه امام سابقې وکړل به غوډه منه درخواست وکړي چې ته زمنګ سازمان ته راشه او ته زمنګ سازمان سره موږ سره قرارداد وکړي ان دیو کا لفاره ان ادریس تلو سره لفاره ته موږ سازمان کلو به کزه منتظر دی غوډه منه اوس دوبه ته فرواز کوم د نوې سابقو لپاره زه دوبه ته مال ته سره قرارداد کوم نو راتلم ته مسابقې هغه به ته ټاکي تکم ځای کې او څو وخت نو وخت تر اوسه نه معلوم.
مننه ښاغلی هوتک دغه لوبه مو چې وکړل دا مو په څه امتیاز باندې وګټل یعنی کوم تکنیک مو وکړو او دا مو څومره لوبه د چې تاسو وګټله؟
دا مې تقریبا شپږ سم لوبه ولا او د پروفیشنل ایر فیل لوبه مې تقریبا دا شپږ سم لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږ سم لوبه راځي نو دا لوبه یې وخت یې پنځه د خونه دا لوبه یې بیا پنځه د خونه ما مبارزه کړم موږ ټایم را کړو نو د پنځه د خونه مخکې ما په دې سانو کې دا وګټله ځکه موږ فری فایټ یا ام ام ای کوو یعنی کې تاسو معلومات وي دا یې آزاد لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل سبمیشن کې مې تسلیم کړی خپل.
دا راته وایي چې غواړي چې نور لوبغاړي مو هم وروزه یې که څنګه خپله هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه؟
زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کړه په خو یو ستر کلب مخته وړم تقریبا سلو څخه زیات شاګردان هم روزه ما د ځوانانو ته خدمت کې مېم او ډېر دې نه هم لذت وړم خوشحالېږم چې ځوانانو ته هم خدمت وکړم څه چې مې یاد یې نور هغه له نورو هېوادوالو ځوانانو سره هم شریکوم.
قدر من اوریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام وروسته شی بو ته تربلی او مزه سفی ولاستان اگزای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. هغه لنډې د چې یو کال به نور درته کینم زیارت خونه چې جنډې به دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پری رانه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوه کې توی وي په کوم به چې مسافر زوی نست وو او تر کومه به پښته پلار کې یو بی پلار ماشوم لموره د پلار پښتنه کوي کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بي سرپرسته کورنۍ ستیدګي
اولين نلور مې وا بي د وښکو نه مې چې نه دکې زه په ځای کې ګرځم ان دا هم سفري د مل زه د تاوم دا کې دو دي په کوټ کې دي مجاله زړګي اخر دې را بشي
مجاله زړګي اخر دې را بشي. د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي. اکثره په کلونو مسافر کوي مګر دلته میرمن ماشومان او نور کورنۍ به سرپرست پرخي وي. موږ د کور کلی نننې خبرونه د ډيري وګدي مسافرې عواملو بد عواقب او ستونزو ته ځانګړي کړي. زما فرشتي مرسال ملتي وکړي چې په دې څنګه ډیر چې ویني اشنا دې او قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متله پند نه اخلي او د مزدورۍ لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې پر رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله دوی په کور کې دي وخوري او کنی مسافر کیږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې و هغه هم وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېږه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره ځي، لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم ځي. تا نه غریبي د څوک نه هغه کوي، نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یلمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي، نیمه یې اولاد ته رالېږي، نیمه یې باندې خپل عیشونه چونه کوي. اصلا د مونږ څه رقمې زه تا ته بیان کړم، ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، اولې د نه کا چې به یې کا بیا د جدا کېږي نه.
raza raza janana tamasha mehrobana da sanga zindagi da hai da sanga zindagi da tero main belatana raza raza
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشلیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د مونږ باندې چوي. د مونږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي. د میړه ژوند یعنې هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وي چې اولاد مرل په څه شکل پلار پر موندې اخلي. مګر مونږ پلار په کور کې نه یو اولاد ماته څه امید کې چې مور په سترګو کې وکړي یا مور په یو ځای کې خپل خپګان پټي، اولاد پټ کې ورځي هغه خپګان، یعنې اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد به مونږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تیریږي. طفله د دې دورې نه هم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګوس کا مشکلات، یو خو د خلکو خبرې وي پلانای دی ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې کړه لاړه، لغه نګا داسې مشکلات پیښېږي. بل له دې نګا چې هر څونه داغه تېر کړي سخته خوارۍ ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له ده چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي، له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور چې کاویش دغه نه کاویش ته شپاګو ته وکول اداره کا پاس لغه اداره لمر خلاصيږي. مور بچیر د پسې کوڅه او دکانونه بازارونه لټېږي.
شازیا وای خوندې په دې تمو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړی چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وبژغوري. خدا کارونه شو د دې په نظر په خپل هواد کې هم کار پیدا کیږي، خو کې څوک وکړي
خپل وطن کې کار شته، غریبی شته، کانور څنې بولونی پزی شته، دکانداری شته، جویکنی شته، هر شای شته، موټر شوی شته، ولی نشته چې تو غیرت ولری. چې غیرت ولری دغه دی بیګل د سبا ز قخلار نگاه خلق پیدا کوي شو، ولی ز سیاسر اندل تا کار کوم پیدا کوم نور نه نشي کولای کوي شي، ولی نشي کوي زرو نه پر مولی دلی چې برت راغلی موغ خپل ابرویم له لاس ور کړی ده. کو کار نشته، ز چی شای در توکم، هیڅ شای نشته. خزم په تکلیفي، خپلم په تکلیفي، جګر کړیم فامیل کی
خفا دی کزما زړګي خفا دی پیا دونو ی ډاډیم هر یو یا چی هي سدی بی جانا نا چی تیریږي پاغو کې می گزران دی.
جمیلا چې د خور میړې له دولس کلونو را په دی خو په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هواد کې په دکانداري شرمېږي، خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي، څه مثلا دوبۍ ته ډیر رفت آمد کوي، زی سره بیا بیت روزی شپه کالا بود و کالا بود. دلته دی یو کار غریبی دی وکی خلاص هماغه یو مری دوده یا قلال خپل اولاد و خزی تا دی ورکی تو و غوری کار وکی دا مارکت دا دی لارسی یو کراچه دی وقت پا غریبی که ایچ شرم نده ننگ وردی سو من چنگ دا کار وکی چه کراچه وقت لو من لارسو مارکت که کار وکی. اما آلتا چیزی بی آلتا تشنابون دوی منجی کورو که دوی کار کوی رنگ مولی دوی کوي هم دلته یو خو وظیفه ملری سره سالال ته زوړند ډوډۍ دی راز سمنګاس
لوغ نارینه او به هم وورو چې به هر ملک ته د مسافرې نیت کوي نه وشت کلان جاوید چې دوه مشمان لري سعودي ته روان دی هغه په یواد کې نامنی او بیکاری د دې کار لامل بولی
یوازنی علت دا ده چې کار روزګار ژوند زندگی په افغانستان کې نامنی وجه هم ده که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز باید انفجار و انتحار روشی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لدی انتحار انفجار دونش غوری فامیل خون دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخپل فامیل ده پاره کن بندو بس ده پاره زو یوازی دا نه چه زمون چوندی و سازمان فامیل پر دار و ویره کیوی حتما دو تا با میوسف پیدا کول ده پاره زو دا ایلا بلا رو چه ورز افغانستان آباد و سیاخ پل وطن که کارو که دار زوم دارو چون سی مسایه ده نده دا وقت نشکای چه پل وطن که
کار نو دیتا چه به نظر کلا چه سعودی تا لار سی دوم رسبه پیدا که چه خپل کورانه مغواره یا یو سدوی تراولی گی؟
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي هغه هم انشاءالله مسلمانان دي حتما موږ قبلوي چې موږ زو خپل ژوند زندګي جوړول دپاره که بیا هم د موږ له واسې وشي حتما خپل فامیل غواړو که هلته مسایده وي دا زمینه
او که له واسې هم ونه شي پرېږدی
نو که له واسې نه وي شپږ میاشتې بعد به ورته راځو نو
غیر له غبالته کار کوي
نو مجبور شي کار وکړو بېله کار هم کېږي
زینی نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي دا خبره د غوربند اوسیدونکو فرید کوي
زمونږ په سیمه کې یو کس واده یو کو د واده پایله د ماشومان مسافرې ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بې سر نوشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندګي لري داسې هم نه کوي چې د یادته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس 12 کاله مسافرې کوي بله نوې کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره ته بدرګه کې مرسو او تر اوسه یو هم نه چا ولید سي اوبو ته ولیدو مرغانو وخوړ یا هر چا هېڅ پته ونه لګېده هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان مثال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره 500 غنمو یا 300 غنمو باندې د بل چا سره مزروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرې کوي له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی نور معلومات دیني عالم احسان الحق انفیره کوي
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافرې وکینو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی وګدی مسافرې کوي نو د سلورو میاشتو نه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک وګده مسافرې وکړي علت د دې خبرې دا ده هغه مېرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون تر لری وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ترسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وای وي د صبر کاسه نور نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یو شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دوه پوړیزی کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویل د خپل خوند په جدایي باندې نو عمر رضی الله عنه د حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمن راوغوښتله پوښتنه ترې وکړه چې یو واده شوې زنانه چې خوند نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې هغې ورته وویل چې یوه ورځ خو بلاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وي مجبوریتونه وي خو هفته شو او میاشت بلاخره څلور میاشتې چې څلور میاشتې خبره ورته وکړې څلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د نارینه و اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دي وي خو د کورنۍ په څنګ کې دي وي
بدوا
واړو لاسو مینې ولې ستا لمن محبوبا واړو لاسو محبوبا واړو لاسو مینې ولې ستا لمن محبوبا وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش منگول مستا پور نمکشیش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش ہو تابیا دلاست امر وکی در پشتن Oh, 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 oh